السلام علیکم ستړي مشهیده مسپخین دوه بجې شوې زه صفی الله ستنګ زم تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو او ری په دغه پروګرام کې چې تخنیکی چاره طاهر روشان مخته وړي او ری افغان حکومت هغه راپورونه ناسم بولي چې په خبره د ډیورند کرښې په اوږدو کې د موانعو په جوړولو باندې افغان حکومت له پاکستاني چارواکو سره موافقه کړې ده. دوی منی مای کې هم دوه اونیس پروګرامونه درته خبرو، اساسي او بشري حقونه او د مخکښو ښځو اونیس پروګرام. لومړی خبرونو ته راځو. په بهرنیو خبرونو کې چې وروسته فرشته جلال زی وی اوری په عراق کې د امریکا لوړ رتبه قماندان وی پر موسل په هغه هوایي حمله کې چې ګڼ شمېر ملکی کسان پکې وژل شو ښایي د امریکا په مشرۍ ائتلاف لاس ولري. د برتانیې صدر اعظم تریزا می هغه سند لاسلیک کړ چې له اروپایي اتحادیې د هغه هیواد د وتلو رسمي بهیر به ورسره پیل شي. خو د افغانستان خبرونه لومړی خبرېږي چې ناجیه صاپی وی
په پیل کې د مهمو خبرونو سرچ کې ټاکل شوی چې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ پیل شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان له لورې د موانعو د جوړولو په اړه هیڅ ډول توافق نه دی شوی. او د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي حکومت باید ژر تر ژره د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره کړي. بشپړ خبرونه د الکترونیکی تذکرو د ویش اداره وایي تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ پیل شي. د دغې ادارې رئیس همایون محتاط نن په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د تذکرو د ویشلو لومړۍ مرحله به ازمایښتي وي چې 500,000 کسانو ته به وویشل شي. نوموړي وویل چې د حکومت مشرانو هم د الکترونیکی تذکرو د ویشلو لپاره لارښوونه کړې ده. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نجیب دانش وایي دغه وزارت په داسې یو پلان کار کوي ترڅو د الکترونیکی تذکرو د ویشلو پر مهال د خلکو او د تذکرو د ویشلو د مرکزونو امنیت خوندي کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د لندن په روسي ناسته کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان له لورې د موانعو د جوړولو په اړه هیڅ ډول توافق نه دی شوی. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان تواب غورځنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان دولت د پاکستان له دغه اقدام سره مخالف دی.
د لندن په دریجان بغونډک پرې مسله اصلا توافق نه دی ولځه توافق دی شوی، بلکې د افغانستان دولت د پوځ د دې اقداماتو سره مخالف دی.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني رسنیو ادعا کړې چې د ډیورن د کرښې په اوږدو کې چې پاکستان کومې کټارې جوړوي د دې پریکړه د لندن په وروستۍ درې اړخیزه ناسته کې شوې ده. پاکستان د تېرې سې شنبې په ورځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې د ځینو موانعو په جوړولو پیل وکړ، خو د افغانستان حکومت د پاکستان دغه اقدام غیر عملي یاد کړی. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي حکومت باید ژر تر ژره د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره کړي. د دغې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د نن ورځې په ناسته کې ټینګار وکړ چې حکومت باید د انتخاباتو په ترسره کولو کې هیڅ ډول ځنډ ونه کړي.
مطابق به قانون هرچی آجد انتخاب
دی وایی ده قانون پاساس اساس هشت سمره چه جر امکان لری باید انتخابات ترسره شی. حکومت باید دیر ده انتخاباتو پا ترسره کولو که زند و نکری. خو تر دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي احتمال شته چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات په 1906 نویوم لمریز کال کې هم ترسره نشي. او د افغانستان د شفافیت د سارنی سازمان وایي د قانونو په برخه کې د لازمي رهبرۍ نشتوالی د قانونو غیر قانوني کیندنو ته لار هواره کړې ده. د دغه سازمان یو مسول ناصر تیموري نن په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې په دې برخه کې اړینو اصلاحاتو او داړوندو ادارو ترمنځ بشپړې همغږۍ ته اړتیا ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له فرشتي جلال زی څخه اورئ.
په عراق کې د امریکا لوړ رتبه قومندان وایي پر موسل په هغه هوایي حمله کې چې ګڼ شمېر خلک پکې وژل شو ښایي د امریکا په مشرۍ ائتلاف لاس لري. امریکایي چارواکو منلي چې د مارچ په 10مه د عراق په موسل ښار کې د ائتلافي ځواکونو په هوایي حمله کې 150 تنه ووژل شو. ائتلافي قواوو لاس پکې درلود، خو په وژل شوو کسانو کې د ملکي وګړو شتوالی نه و تایید کړی. د امریکایي قواوو یو قومندان جنرال سټیفن توسن پرون د امریکا په دفاع وزارت کې خبري غونډې ته ول چې د دوی د ابتدایي څېړنو پر اساس ویلای سي چې په دې پیښه کې ائتلافي ځواکونو لا رول درلود. خو هغه د افید نړیوال سازمان دا ادارت کړ چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوو په موصل کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد په جګړې کې د شدت له امله هغه امنیتي تدابیر چې د ملکي خلکو د امنیت په خاطر پلان شوي وو سست کړي دي. ملګرو ملتونو پرون وویل چې په وروستۍ یوه میاشت کې په موصل کې د ائتلافي قواوو د عملیاتو له شدت سره لږ تر لږه 300 ملکي وګړي وژل شوي دي. د برېټانیا صدر اعظم تریزا مې هغه سند لاسلیک کړ چې له اروپایي اتحادیې د هغه هېواد د وتلو رسمي بهیر به ورسره پیل سي. د صدر اعظم تریزا مې دفتر د دې تاریخي سند د لاسلیک پر مهال د هغې عکس خپور کړی دی. ټاکل شوی چې په اروپایي اتحادیه کې د برېټانیا سفیر ټیم بارو دا سند نن د اروپایي شورا مشر ډونالډ توسک ته وسپاري. دا سند به د اروپایي اتحادیې د لسبون تړون 15مه ماده عملي کړي چې له اتحادیې د برېټانیا د وتلو رسمي پروسه پکې شاملېږي. په برېټانیا کې رای ورکوونکو تقریبا 9 میاشتې وړاندې په یوه عمومي نظر پوښتنه کې له اروپایي اتحادیې د خپل هېواد د وتلو په ملاتړ رای ورکړه. د امریکا سنال ناټو تړونه سره د مونتینګرو د یو ځای کېدو پلان ته مثبته رای ورکړه چې شایي روسیا په قهر کړي. امریکایي سناتورانو پرون په دې اړه رایګیري وکړه او په 9 موافق رایو یې په ناټو کې چې 28 غړي لري د مونتینګرو له غړیتوب ملاتړ وکړ. سره له دې چې د ناټو دوم د غړي هسپانیا او هالند هم په دې اړه باید رای واخلي، خو د امریکا په سنا کې پرونی رایګیري مهمه ګڼل کېږي. مسکو تر دې مخکې په ناټو تړون کې د غړیتوب لپاره د مونتینګرو له هڅو سره مخالفت کړی و. په اوکرين کې چارواکي او مطبوعاتي رپورټونه وایي ناڅرګندو حمله کوونکو د اوکرين په شمال ختیځ ښار لوتس کې نن سهار د پولند په کنسولګری داسې کړي چې ودانۍ تخریب کړي او هنداري ورماتې کړي دي. د اوکرين وی خبرې وپاڼې وولین څلورویشت د عیني شاهدانو په حواله ویلي چې پېښه سهار وختي وسوه او چاته زیان نه دی پکې رسېدلی. د اوکرين وو ټلویزیون ویلي چې پولیسو د پېښو په ځای کې د آر پی جي لاسي بمونو نقشې موندلې دي. د هغه هېواد د بهرنیو چارو وزیر پاولو کلیمکین د حمله غندلې او ویلي دي چې هغو کسانو کړي چې د اوکراین او پولنډ د دوستۍ مخالف دي. کلیمکین ټینګار کړی چې حمله کوونکي به ونیول او مجازات سي. او واشنگتن پوست وایي د روسیې د چارو او د هغه هېواد د ولسمشر ولادیمیر پوتین د فعالیتونو څارونکي فیونا هیل به د سپینې ماڼۍ په ملي امنیت شورا کې د اروپا او روسیې د څنګه مشر وټاکل سي. د پوسټ رپورت کې دا خبر پرون د داسې سرچینې په حواله خپور شوی چې نوم یې نه دی اخیستل سوی او سپینې ماڼۍ په اړه نظر نه دی څرګند کړی. خو امریکایي مطبوعاتو د مارچ میاشتې په پیل کې ویلي وو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هیل د ټاکلو پلان لري او دا خبر د سپینې ماڼۍ له لوري هغه وخت هم نه و تایید شوی. فیونا هیل اوس مهال د واشنگتن په بروکینګز انسټیټیوټ کې د لوی څارونکي په توګه کار کوي.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. له هغې مخکې مو هم د افغانستان مهم خبرونه اوریدل. دا ټول د ازادي راډیو په ویبپاڼې www.azadiradio.com باندې لیدلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه راپورونه ردوي چې وایي افغان حکومت د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا د موانعو له جوړولو سره موافقه کړې ده.
د افغانستان دولت د افغان پوځ د دې اقداماتو سره مخالف دی.
احمر چې د افغانستان دفاع وزارت وی په جګړه کې د ځانګړي ځواکونو خو لاسته راوړنو ته په کتو د دغو ځواکونو شمیر دوه برابره زیاتوي.
د کومندو قوتونه چې وي د وړتیا له مخې ډېر پورته دي. موږ تصمیم نیولې ده چې دې وفر کړه اوس په راتلونکي کې د پولې اردو شي.
د پروګرام په دویمه نیمه کې دوه اونیس خبرونې تاسو ته خبرو. لومړی د بشري حقوقو پروګرام، بیا د مخکښو ښځو خبرونه. د مخکښو ښځو په پروګرام کې یوه داسې ښځو درپېژنو چې له 15 کلونو راهیسې د ښځو د حقونو لپاره کار کوي. جمیله ستانکزی
پایست وکیل د مدافع له 15 کلونو راهیسې زه د خپلو ګرانو وطنوالو په خدمت کې خصوصا د ښځو.
د د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه راپورونه ناسم بولي چې ګوندې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د موانعو د جوړولو په اړه د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ توافق شوی. د دغې شورا د دفتر ویاند تواب غورزنګ د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان د پاکستان لخوا د موانعو جوړولو مخالف دی او په ټول قوت به یې مخه ونیسي. له دې مخکې یو شمېر پاکستاني رسنیو ادعا کړې چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د کټارو د جوړولو پر سر د لندن په ناسته کې د افغانستان ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر او د پاکستان د صدر اعظم د بهرني سیاست او ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز ترمنځ توافق شوی. یو شمېر افغان کارپوهان هم دا ډول څرګندونې د پاکستاني رسنیو منفي تبلیغات یادوي. په دې اړه عبادالله هننزي رپورټ جوړ کړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا د یو شمېر پاکستانیو رسنیو هغه ادعا ردوي چې ګواکې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو له لوري د موانعو د جوړولو په اړه د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ د لندن په وروستۍ ناسته کې توافق شوی. د دغه شورا د دفتر ویان تواب غورزنګ د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د لندن د درې اړخیزې ناستې عمده تمرکز پر هغو لیستونو و کوم چې له ترهګرۍ سره د مبارزې د موثریت په برخه کې دواړو هیوادونو یو بل ته سپارلي وو. ښاغلی غورزنګ وایي د افغانستان دولت به په ټول قوت سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د موانعو د جوړولو مخه ونیسي.
د افغانستان دولت د اند پاوز د دې اقداماتو سره مخالف دی او هر هغه اقدام چې د امنیت د تامین یا د هر بل هدف لپاره ډیورنډ د فرضي کرښې په امتداد کې پاکستاني لوري څخه کیږي تر څو چې د دواړو پلورو طرف توافق موجود نه وي، نه یوازې حقوقي او قانوني توجیه نه لري بلکې نه عملي دی، نه ممکن دی او نه هم د کار نتیجه ورکوي.
د پاکستان جنگ ورځپاڼې او ځینو نورو رسنیو راپور ورکړی چې دا پریکړه د لندن په وروستۍ ناسته کې د ولسمشر غنی د ملي امنیت د سلاحکار محمد حنیف اتمر او د ده د پاکستاني سیال سرتاج عزیز ترمنځ د بریتانیا په منځګړیتوب شوې. پاکستاني رسنیو همداراز لیکلي چې پاکستان تر اوسه د ډیورنډ په اوږدو کې شپېته وړوکي کلاوې یا پوستې هم جوړې کړي او پلان دی چې 400 نورې هم جوړې کړي او د کار لپاره د پاکستان حکومت 12 میلیارد کلدارې هم ځانګړې کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې پر ډیورنډ کرښه د کاتارې پر جوړولو اعتراض کړی او ویلي دي چې د پاکستان دا اقدام د افغانستان لپاره د منلو نه دی او د تروریزم پر ضد له مبارزې سره مرسته نه کوي. له دې مخکې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا د موانعو د جوړولو مسلې ته په اشارې سره ویلي د کرښې اخواته چې کوم خوځښتونه د پاکستان لخوا پیل شوي د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د مرستې پر ځای د کرښې دواړو خواوو ته د خلکو د اندېښنې لامل ګرځي. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپو فیض الله جلال وایي پاکستانی رسنۍ په دې برخه کې له کوم دلیل او اسنادو پرته داسې ادعاوې نه کوي او ممکن د لندن په وروستۍ غونډه کې د افغان او پاکستانیو چارواکو ترمنځ کومه خبره په دې اړه شوې وي. خو سیاسي کارپو ودیر صافی وایي پاکستانی رسنۍ تر ډیره د پاکستان د استخباراتو تر اغیز لاندې دي او هغه څه خپروي چې آی ایس آی ورته وایي.
دا هغه رسنۍ دي چې دا خبرونه سرات په پاکستان کې کوي چې ډایرکټ د دوی جاسوسي نظام نه د آی ایس آی نه او د پاوج نه مقاله اخلي، هدایت اخلي، نظر اخلي او فیصله اخلي او د نشرایي د عامه ځانو د ملي او بین المللي د غولولو لپاره.
دای وایي چې حکومت او ملت باید د ډیورنډ په اړه واحد دریس خپل کړي او د پاکستان دا ډول ورانکار کړنو ته اجازه ورنکړي. د افغانستان مشرانو جرګې هم تر دې وړاندې د پاکستان دغه اقدام د ټولو نړیوالو موازینو خلاف بللې او افغان حکومت څخه یې غوښتي چې په دې برخه کې خپل دریځ روښانه او رسمان د ملګرو ملتونو ملي امنیت شورا ته شکایت وکړي. عبادالله هننزه، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي رادیو پروګرامونه هم دراس په ازادي رادیو دات اورګ وی پانه باندې هم اوریدلای شي. افغان حکومت په پام کې لري چې د ملي اردو د ځانګړي ځواکونو شمیر دوه چنده زیات کړي. افغان چارواکي وایي دا د وسلوالو مخالفینو د حملو په وړاندې د هیواد د ملي ځواکونو د پیاوړي کولو د ستراتیژۍ یو برخه ده. د راپورونو له مخې افغان چارواکو د دې ځواکونو د شمیر زیاتولو او تجهیز د مالی تمویل په اړه له مرستندویانو سره خبرې هم پیل کړي دي. احمد تکل په دې اړه تفصیل راټول کړی او په سټوډیو کې دی.
ډیرمننه. د افغان پوځ د کمانډو یا ځانګړو ځواکونو شمیر دا مهال 12000 سرتیرو ته رسیږي. چارواکي که څه هم دقیقه شمیره نه ښیي خو وایي چې غواړي دا شمیره دوه چنده کړي. افغان حکومت د ځانګړو ځواکونو پیاوړي کول د وسلوالو مخالفینو د حملو په وړاندې چې په وروستیو څو میاشتو کې زور اخیستی د هیواد د ملي دفاعي ځواکونو د پیاوړي کولو د اوږدمهاله ستراتیژۍ یوه برخه بولي. ولس مشر اشرف غنی څو ورځې مخکې په یوه وینا کې ویل چې د ځانګړو ځواکونو د فرقې اوسنی تشکیل به قلوردو ته لوړ کړي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل چې د دې ځواکونو د شمیر له لوړېدو سره په یو وخت کې به دوی ښه تجهیز هم شي.
منګا تصمیم نیولې ده چې د دې وافر کړه اوس راتلونکي کې د خپل اردو شي امکانات نور هم ډېر شي، د خپل باندې چورلک چې ځان سره ولري، خپل باندې هغه وسایل او وسایل چې ضرور دي هغه ټول دوی ته ورکړل شي او دوی به نور هم ډېر تقویه شي.
ځانګړي ځواکونه د افغانستان د نږدې 300,000 کسیز ملي دفاعي ځواک یوه کوچنۍ برخه ده، خو اوس مهال د راپورونو له مخې د ټولو پوځي عملیاتو په سلو کې اویا ترسره کوي، او دا ښایي چې په افغانستان کې د جګړو ډیره برخه بار د دوی پر اوږو دی. افغان کمانډو د هیواد له شماله نیولې تر جنوبه د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د پوځي عملیاتو مهمه او اصلي برخه ترسره کوي. د دفاع وزارت ویان ښاغلی وزیری وایي ځانګړي ځواکونه په پوځي عملیاتو کې خاص او اغیزمن مهارت لري.
د کمانډو قوتونه چې وي د وړتیا له مخې ډېر پورته دي. دوی کولی شي چې په هر نوه موسم کې، په هر نوه شرایطو کې، په هر نوه راځي کې دنده ترسره کړي، ځکه دوی ښه روزل کېږي او هغه کسان چې کمانډو ته جذبېږي د ذهني، جسمي او د ښوونې روزنې له پلوه کاملا په ځان ډاډمن وي او کاملا آماده وي د هر نوه دندې لپاره.
رویټرز خبری آژانس په دې اړه په یو راپور کې د څو افغان او لویدیځو چارواکو له قوله لیکي چې وایي د کمانډو ځواک د پیاوړي کولو د پلان د تطبیق لپاره لمرستندویانو سره د افغان حکومت خبري روانې دي. د چارواکو د خپلو نمونو د نه ښودلو په شرط له رویټرز آژانس سره خبرې کړي. رویټرز د ناټو د یو ویان تورن بیل سالوین له قوله لیکي چې وایي اوس مهال د ځانګړو ځواکونو د هغو سرتیرو پر ځای چې د تیر کال په جګړو کې وژل شوي د نویو کسانو د استخدام چارې پیل شوي دي، خو نوموړی زیاتوي هغې شمیرې ته چې ولسمشر اشرف غني په پام کې لري د افغان ځانګړو ځواکونو د شمیر لوړول ښایي کلونه وخت ونیسي. د ناټو ویان زیاتوي چې زیات شمیر کمانډو ځواکونو ته د پوځي روزنې چارې او د نورو پوځي صنفونو لکه د صحیې، کشف، لوجستیک او مخابره د پیاوړي کولو لپاره هڅې هم چټکې شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات اورګ پاڼه باندې کتلی او اوریدلی شئ. همداراز facebook.com/azadiradio زموږ د پښتو فیسبوک ادرس دی. خبرونه شیبه په شیبه تازه پکې لویږي، کولی شئ وایې ګورئ. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي په غور، سرپل او فاریاب ولایتونو کې د داعش نفوذ د اندېښنې وړ دی او باید مخې ونیول شي. عبدالروف ابراهیمي نن چهارشنبه د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې امنیتي بنسټونه باید د هر اړخیزې ستراتیژۍ له مخې په افغانستان کې د داعش د مخ په زیاتېدونکي نفوذ مخه ونیسي. دفاع وزارت بیا وایي افغان ځواکونو په روان کال کې د ټولو وسلوالو ډلو او په خاصه توګه د داعش د ځپلو لپاره پوره چمتووالی نیولی دی. محمد حدیث پردیس د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه جزئیات راکوي.
د افغانستان د ولسي جرګې رئیس په افغانستان کې د داعش نفوذ د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې امنیتي او دفاعي بنسټونه باید دغه موضوع جدي ونیسي. عبدالروف ابراهیمي د چهارشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې په فاریاب، سرپل او غور ولایتونو کې د داعش د نفوذ په اړه د خلکو اندېښنې پر ځای دي. ښاغلی ابراهیمي که څه هم په دې اړه جزئیات ورنه کړل چې داعش څنګه په یادو ولایتونو کې نفوذ کړی، خو دا یې وویل چې امنیتي بنسټونه باید د هر اړخیزې ستراتیژۍ په رامنځته کېدو د دغه ګواښ مخه ونیسي.
نفوذ داعش در ولایت غور در کنار سرپل و
فاریاب، د سرپل او فاریاب ولایتونو سربیره په غور کې د داعش نفوذ یو جدي ګواښ دی. ستاسو اندېښنې پر ځای دی او حتما بس مونږ غږ امنیتي او دفاعي بنسټونه اوري. دوی باید شرایط ته په کتو د یوې امنیتي او دفاعي ستراتیژۍ پر رامنځته کولو په دې برخه کې عملي اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې دا چې تر دې وړاندې امنیتي ځواکونو په جوزجان کې د بلال په نوم د داعش د یو قومندان د نیولو خبر ورکړی وو. د جوزجان د والي ویان ازادي رادیو ته ویلي وو چې بلال وړاندې د طالبانو په لیکو کې فعالیت کوو، خو په دې وروستیو کې د شبرغان سرپل د لارې په اوږدو کې د 50 کسیز داعش ډلې مشري پر غاړه اخیستې وه. په ورته وخت کې څه موده وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني هم په واشنګټن کې د داعش پر ضد نړیوال کانفرنس کې د خبرو پر مهال ویلی چې لومړی باید د داعش مالی سرچینې پیدا او بیا وروسته دغه سرچینې وچې شي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
د لوګر په څرخ ولسوالۍ کې د جمعې ورځې راهیسې د سپر په نامه پوځي عملیات پیل شوي دي. د لوګر امنیتي چارواکي په دې عملیاتو کې د نهو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او د 12 نورو د ټپي کېدو ادعا کوي. دوی زیاتوي په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو او د چچن جنګیالیو یو شمېر مرکزونه هم له منځه تللي دي. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د لوګر ولایت ملکی او پوځي چارواکي وایي چې د څرخ په ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د یاد ولسوالۍ ډیری سیمې د وسلوالو لښتونه پاک شوې دي. چارواکي زیاتوي چې په دې عملیاتو کې نه وسلوال وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. د دوی په وینا افغان ځواکونو په څرخ کې د چچن جنګیالیو یو شمېر مرکزونه هم ویجاړ کړي دي. د سه شنبه په ورځ د لوګر امنیه قمندان لوی پاسوال عصمت الله علیزی آزاد راډیو ته ویل چې په څرخ کې د چچن جنګیالیو یو شمېر کورنۍ هم موجود وي چې تر عملیاتو وروسته لدې سیمې تښتېدلې دي.
په دې عملیاتو کې نه نفر دښمن له منځه تللی دی او داسې ډېر هغه سیمواد چې درې شوي په غوږ مخابري د دوی په تلویزیونونه وه او د چچنیانو مرکزونه وه چې پرون هغه آخري تلاشي کې د دوی ټول مرکزونه تلاشي سول او هغه مواد او اسناد چې ضروري وه هغه استخباراتي ارګانو ته تسلیم سول او دوی د دې سیمې څخه د خپل پاملو سره تښتېدلي دي. داسې تلاتي چې نورو سیمو ته بتللي اوسي.
په لوګر کې د ملي اردو د لوا قمندان جنرال رازق ساپی وایي چې د څرخ ولسوالۍ اکثره کورنۍ د وسلوالو د ظلم د لاسه وتلي او په دې ځای کې د خلکو ډېر شمېر باغونه، کورونه، جوماتونه او ښوونځي ویجاړ شوي دي.
اتیا په سلو کې کورونه د څرخ نه وتلي دي. د خلکو کورونه، د خلکو آبادي او د خلکو زندگی، باغونه هر څه تخریب دي او د خلکو همکاري ډېره زیاته ده. منتها د غراضي پیچلې ده او دوی د خلکو د کورونو نه زیاته استفاده کوي.
د لوګر والی حلیم فدایی هم د ځایي ادارې د یو شمېر ملکي مامورینو سره یوځای د څرخ ولسوالۍ د خلکو سره د لیدنې لپاره یاد ولسوالۍ ته تللی و.
یو شی چې ما ولید، وسلوالو مخالفینو ملکي خلک ډیر زیات ځورولي دي. هغوی ډیر زیات نفرت ځینې لري او تر څنګ یې مکتبونه، ښوونځي، حتی مساجد هم په مرمیو باندې ویشتلي دي. په راتلونکي کې هغه انکشافي پروژې چې په ولسوالۍ کې پلي کیږي د هغې په اړه باندې موږ د ولس نه غوښتنه وکړه چې له موږ سره همکاري وکړي.
د یادونه ورده د تیر جمعې ورځې راهیسې د افغان ځواکونو لخوا د څرخ په ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي چې د چارواکو په وینا پر وړاندې د وسلوالو لوري ډېر مقاومت نه دی شوی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې رسنیو ته په دې اړه څه نه دي ویلي.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای آمریکا. گفت و شنود، خبر اتر.
خوش وخت ازادي رادیو ته غوږ اسچې ده. سهار لو د ماخام تر وو په غوڅه پوچې د شپې آشنا رادیو خبرونه کوي. تاسو نشرات لري په اورزګان کې هم د وسلوالو مخالفینو، وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل شوې دي. دغه عملیات د اورزګان د امنی قماندان مل پاسوال غلام فاروق سنگری په خبره د خالد په نوم پیل شوې دي چې ګڼ شمېر لاستراوړنې افغان پوځیان وکړي دي. اخوا د ځینو تصفیه شویو سیمو اوسیدونکي له دولت څخه د دغو عملیاتو په خاطر ستاینه کوي او غواړي چې له دوی سره مرستې هم وشي. په دې اړه شریف الله شرافت رپورټ رالیږلی.
د اورزګان سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د خالد په نوم عملیات پیل کړي چې وسلوال طالبان یې سخت ځپلي. د اورزګان ولایت امنیه کمانډان مل پاسوال غلام فاروق سنگری د چهار شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ لویدیز لوري کې د افغان ګډو او بهرني ځواکونو لخوا د خالد په نوم عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو د مهم کمانډان تور خالد په ګډون 25 وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه د یادو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو افغان امنیتي ځواکونه وایي چې دوی ته کوم زیان نه دی اوښتی. شاغلی سنگری دا هم ویل چې د یادو عملیاتو پر مهال یې 15 کیلومتره وسلوال طالبان په شاتم بولی او د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند شمال لویدیز برخه کې د ګامرګیان او خاکریز نومې سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي. له دې سره د ولسمشر سلاکار وزیر محمد قسیم پوپل هم د افغان امنیتي ځواکونو پرمختګ تاییدوي او هم یې ستاینه وکړه. نوموړي چې خپله د افغان امنیتي ځواکونو سره په یادو عملیاتو کې برخه اخیستې وه له خلکو غوښتنه وکړه چې د افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي.
دا عملیات چې دی په مشخه دي، زه خپله تاسو ته معلومه ده چې زه د رئیس جمهور مشاور وزیرم، ځکه جنګ زما کار نه دی، زما کار دی چې زه خلکو ته پر سمه لار بوزم او د خلکو سره کومک وکړم، د خلکو سولې او جوړې کړم. نن دا خپله د پدې عملیا کې اشتراک کوم په دې خاطر چې د خپل وطن ما آزاد سي او دغه زموږ دوستان کندیان او یتیمان چې د سرپنا دي هغه ورته ځای پر ځای.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې سیمې تازه د وسلوالو طالبانو له شتون څخه فایق سوي له دولت څخه خوشي وشوده، دوی له دولت څخه غوښتنه وکړه چې رواني جګړې سخت مالي زیانونه ورته اړولي او باید مرستې ورسره وکړي. یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته داسې وویل:
ولا اوس خود خپل امنیتي ځواکو څخه ډېر خوشحاله یو، نن ډېر لاسته راوړنې هم درلودلې چې د دوو کلو په نامه باندې چې یو ګامرګیان او بل خاکریزه د دې رسیدګي کړې دلته او دښمن ته ماتې ورکړې ده، زیات خوشحالي نو تاوانونه ډېر زیات رسېدلي. تاسو دا کورونه وینئ مخامخ چې دا زموږ د وطندارانو کورونه دي، نو دا دښمن دی، دا خدای ورکړي.
مرده دولت اسلام نه چیز واکوسه ډیر خوشاله چیز مشکلې د وسلوال صفاکی او ډیر غټه عملیاته خالد په نامه شروع دي. د دې عملیات کې موږ ټول عامه ګړي کومک سره کې موږ ټول د امنیت واکو د شاولاړ مرده جګړو داس ځان اړول دي چې موږ مزکی کړل دي. دا وسه موږ د مونې کښتونه پاتې کړل، موږ د مزکی مټول وچ پاتې کورنه تاسو ویني چې ټول وړاند پراته دي نړیدل دي چورسوي طالبان د خواسه ټول تخریب سوی دي.
دا فداسیال کې د چې تیر ورځ هم د اورزګان ولایت امنیتي چارواکو په دغه ولایت کې د 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی وو. شریف الله شرافت، ازادي راډیو اورزګان.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د برتانیې صدر اعظم تریزا می یو سند لاسلیک کړ چې له اروپایي اتحادیې به د برتانیې د وتلو پروسه په رسمي ډول پیل کړي. اروپایي اتحادیې ته د برتانیې سفیر نن د اروپایي شورا رئیس ډونالد تاسک ته دغه لیک وړاندې کوي. دا لیک په برتانیې کې له اروپایي اتحادیې د وتلو په اړه له ټول پوښتنو 9 میاشتې وروسته لاسلیک شو. ملالۍ بشیر په دې اړه جزئیات راټول کړي.
د برتانیې صدر اعظم تریزا می یو لیک لاسلیک کړ چې له مخې به یې له اروپایي اتحادیې د برتانیې د وتلو پروسه په رسمي ډول پیل سي. د می دفتر د دغه تاریخي سند د لاسلیک عکسونه خپره کړي دي. دا سند به د چهارشنبې په ورځ د اروپایي شورا رئیس ډونالد تاسک ته ورکړل سي. اروپایي اتحادیې ته د برتانیې سفیر ټیم بارو به دغه لیک تاسک ته وړاندې کړي. دا لیک 9 میاشتې وروسته له هغه لاسلیک سو چې برتانیې له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو لپاره ټول پوښتنې وکړي. برتانیې په 1993 کال کې د اروپایي اتحادیې غړیتوب ترلاسه کړی و. د می دفتر په یوه اعلامیه کې وویل چې د چهارشنبې په سهار د کابینې د غونډې تر مشري وروسته به صدر اعظم پارلمان ته وینا کوي او وکیلانو ته به وایي چې دا به په مذاکراتو کې د اروپایي اتحادیې هیوادونو د وګړو په شمول د برتانیې د هر وګړي په استازیتوب خبرې کوي. د می د دفتر په وینا ټاکل سوې ده می به په خپلو خبرو کې وایي دا زما ټینګار دی چې د دې هیواد د هر کس لپاره تر ټولو ښه موافقه ترلاسه کړم. د دې سند تر لاسلیک مخکې مې د اروپایي شورا له رئیس ډونالډ تاسک، د اروپایي کمیسیون له رئیس جین کلاود یونکر او د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره تلیفوني خبرې وکړې. د راپورونو له مخې دغو مشرانو موافقه وکړه چې مذاکرات مثبته او رغنده لاره ده چې له اروپایي اتحادیې د برتانیې د وتلو پروسه په ښه توګه ترسره سي. د اروپایي اتحادیې مشرانو ویلي چې دوی نه غواړي برتانیې ته له دې بلاکه د وتلو په خاطر سزا ورکړي، خو په نورو غړیو هیوادونو کې د اروپایي اتحادیې پر ضد د زیاتېدونکو احساساتو له کبله دوی نه غواړي له دې بلاکه وتل یو جذاب انتخاب معرفي کړي. د می د لیک ترلاسه کولو 24 ساعته وروسته ټاکل سوی د تاسک نورو 8 غړیو هیوادونو ته د مذاکراتو مسوده ورولېږي. وروسته به د اروپایي اتحادیې سفیران د دغې مسودې په اړه مذاکراتو ته راټولېږي. د اپریل په 9 سرمشریزه کې ټاکل سوې ده د اروپایي اتحادیه مشران اروپایي کمیسیون ته له لندن سره د مذاکراتو ماموریت وسپاري. برتانیا یوازینی هیواد دی چې 15مه ماده فعاله کوي چې له مخې به یې دواړه لوري چې برتانیا او اروپایي اتحادیه دي 2 کاله وخت ولري چې یوې موافقې ته سره ورسیږي. مذاکرات پراخېدای سي خو باید د اروپایي اتحادیه ټول 8 هیوادونه یې تایید کړي.
بله مننه کوم. قدر منوریدونکو لسانی وقت لرو د کرکټ په اړه به تاسو ته معلومات درکړو. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونو نن هم د آی کپ څلورځنی لوبو یوه پاڼۍ ته ادامه ورکړي. د افغانستان 520 منډې په اتو لوبغاړو سره وکړلې پرون او نن، او ایرلند اوس لوبه پیل کړې ده. 4 منډې کړي، یو لوبغاړی له لاسه ورکړی دی. فرشته جلالزی سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا نن ویل حکومت د افغانستان او پاکستان پر ګډو پولو د سد جوړولو سره موافقه نه ده کړې. د پاکستان پوځ د شنبې پر ورځ وویل چې د امنیت د ښه کولو لپاره له افغانستان سره د ګډ سرحد پر امتداد موانع جوړوي. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وایي د افغانستان حکومت باید ژر تر ژره د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو لپاره انتخابات وکړي. عبدالرؤف ابراهیمی نن ټینګار کړی چې حکومت باید د انتخاباتو په ترسره کولو کې نور ځنډ ونه کړي. په عراق کې د امریکا لوړ رتبه قومندان وایي پر موصل په هغه هوایي حمله کې چې ګڼ شمېر خلک پکې ووژل شول، شاید امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو لاس درلود. د برېټانیا صدر اعظم تریزا می هغه سند لاسلیک کړ چې له اروپایي اتحادیه د برېټانیا د وټولو رسمي بهیر به ورسره پیل سي. دغه سند به نن په اروپایي اتحادیه کې د برېټانیا سفیر د اروپایي شورا مشرته وسپاري. د امریکا سنا له ناټو تړون سره د مونتینګرو د یو ځای کېدو پلان ته مثبت رایه ورکړه. دا اقدام شایي روسیا په قهر کړي. مسکو تر دې مخکې په ناټو کې د غړیتوب لپاره د مونتینګرو له هڅو سره مخالفت کړی و. او د امریکا د حکومت لوړرتبه چارواکي ویلي چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو پر روانه غونډه کې پر دې چې روسیا باید پر خپلو ګاونډیو د تشدد له امله تر فشار لاندې سي خبري وکړي. ټیلرسن به د مارچ په 1 د ناټو له غړو غوښتنه وکړي چې پر روسیا د دې لپاره هم فشار راولي چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره خپل مسؤلیت نه دی ترسره کړی.
د فرشتي جلالزی مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ویل. د خبرونه په ازادي راډیو ډاټ اورګ پاڼه باندې لیدلی شئ. اوس هم ورزو د اقتصاد نړۍ مهمو خبرونو ته چې مرزي احمدزی جوړ کړی.
په کابل کې د سوداګرۍ او صنایعو خونې د نړیوالو متشبثینو د هڅونې ادارې یعنی سایټ او د کابل پوهنتون د څېړنو د مرکز په همکارۍ د کرنې د ودې او انکشاف په نوم یو ورځنی کنفرانس جوړ شو. د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویان سیامودین پسرلی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کنفرانس کې د کرنې په برخه کې د لاسته راوړنو، ستونزو او فرصتونو په اړه خبرې وشوې. پسرلی د کرنې د سکتور د زیانمنېدو علت ترانزیتي ستونزې، د سړو خونو نشتوالی او ناامني بولي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي له حکومت او خلکو نه غواړي چې کورنۍ تولیداتو ته بازار پیدا کړي. د ننګرهار والی ګلاب منګل نن په جلال آباد ښار کې د ونندرتون د پرانیستلو پر مهال وویل چې کورنۍ تولیدات ښه کیفیت لري او باید په هیواد کې ورنه ګټه واخیستل شي. د کورنۍ تولیداتو په دغه د ورځني نندرتون کې محصولات په څه باندې سلو غرفو کې ننداري ته وړاندې شول. له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم له خلکو غوښتي چې له کورنۍ تولیداتو څخه ډېره استفاده وکړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1180 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 2350 افغانۍ، د وریځ یو 3.5 بوجۍ 1450 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1160 افغانۍ، او نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1550 او 1 لیتر ډیزل په 3050 افغانۍ پلورل کیږي. او په شزاده سره کې د سینو بهرنۍ اسعارو سره افغاني په دې ډول بدلی کی. یو امریکایي ډالر 50 افغاني او 15 بیا پوله، یو یورو 2 افغاني او 9 پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغاني او 8 پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني، زر ایراني تومان 10 افغاني او 8 پوله، او زر پاکستاني کلدار 1.29 افغاني. د خبرونو پای
د مرسی احمد زی مننه چې د اقتصاد نړۍ مهم خبرونه جوړ کړی او ویل اوس هم ورزو دوه اونیزو پروګرامونو ته لومړی د سید کمال شارف په کوربتوب د بشري او اساسي حقونه او یو بیا وروسته یوسف زدران د مخکښو ښځو په پروګرام کې یوه بله مخکښه ښځه تاسو ته درپیژني. تاسو او دا هم دوه اونیز پروګرامونه.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولی خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د قانوني مراحلو په اړه بحث کوو. د پروګرام مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د نظارت او بررسي د سنگ مرستيال عبدالواحد سیراتی. سیرت صاحب شرغلس
مننسه.
سیرت صاحب، لکه څنګه چې په وټولنه کې د پولیس دند د امنیت او امن نظم ټینګول دي، په څه ډول حالات کې یعنی په څه ډول شرایطو کې یو پولیس یو مزنون نیولای سي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته د افغانستان محترم وګړو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. ستاسو د سوال په اساس باندې لګزره کی اجازه ما ترکه زبه قانوني اډند او صلاحیتونه چې دی غبنده بر لګ رڼا واچوم چې هغه په قانون دی پولیس کې شپږ 50 ماده او 50 ماده او یو سلو درې څلوېښتمه ماده د قانون اساسي د دې د پولیسو دند او وظایف تنظیموي او بیا پولیسو ته خاص قانون جوړ سوی دی چې هغه بیا په 15 ماده د وظایف او صلاحیت او کوم ساحو کې فعالیت د پولیس په هغه کې تقریبا تر 21 فقرو پورې د 15 ماده د پولیسو دندې توضیح کړي دي. نو څنګه چې ما د اساسي قانون په رڼا کې هغه مادې مې چې مخکې ذکر کړلې او د پولیسو 15 ماده د دوی دنده او مکلفیت چې هغه نظم امن راوستل په یو جامعه کې دي او پولیس یو ارتباطي پل هما باندې دولت او درایت کړي. نو په دغه اساس باندې پولیسو ته خاص قوانین ټاکل سوی دي، دوی ته مسولیتونه ورخودل سوی دي او دوی کوي چې دغه مسولیتونو پر وړاندې یو مزنون ته لاسرسي ولري او یو مزنون چې کله د پولیس په ځام په ګمان سره چې د جامع ته د امن او د نظم خطر پیخي هغه نیولای شي. اول خو قانوني یا به څوک شکایت وکړي سرندولۍ ته، سرندولۍ له طریقه به پولیس ته د جلب د احضار د مزنون اذن ورکول کیږي او یا به په دوسیه کې د څو نورو مزنونینو نمونه به وي چې هغه محکمې ته نه دي حاضر سوي. نو محکمه کوای سي چې د سرندولۍ له طریقه او یا خپله محکمه پولیس ته هدایت ورکړي چې دغه مزنونین مونږ ته جلب احضار او یا په نیوو کې تاسی اقدام وکړی. د قانوني مراحل دي چې پولیس په خپل صلاحیتونو دندو کې او د قانون پر وړاندې کې یو څوک بنیسي. کله کله هم داسې کېدای شي چې پولیس په وخت کې صلاحیت پیدا کړي چې هغه قانوني وي، گرفتاری دیده متناسب با حالت سره وي او ضروری وي. لکه مثال په ډول باندې پولیس په یو ځای کې د امن او د نظم له خاطره ګمارل سوی دی، ویني هلته چې یو کس مزنون یو څوک یا زخمی کوي ټپی کوي او یا هم څوک په قتل ورسه. دلته که چیرته پولیس انتظار د ده بواسطه یاره زه د سرندولۍ امر ځان سره ولرم، د دې په ګرفتاري یا د محکمې دی چې تر هغو اقدام کوي دغه مدرک او خپل مزنون په فرار باندې قادره کیږي او دای له دې محل نه په تیښته بریالی کیږي. په دې اساس لازمه ده پولیس ته چې د مزنون په گرفتاری بدون د دغه دو مرجو نه دای اقدام کوي، ځکه د دې دغه اقدام هم متناسب او هم قانوني ده چې یو مزنون دلته په نیولو باندې دای اقدام وکړي.
ډیره مننه سیرت صاحب. سیرت صاحب، داسې ډیر لیدل سوي دي کله چې پولیس د یو کس یا د مزنون د نیولو هڅه کوي، په دغه حالاتو کې د نیول یا د پټپ کېدلو یا حتی په وژلو سره تمامیږي. له قانوني اړخه د پولیسو دا اقدام څه ډول دی؟
د پولیسو په مکلفیت په قانون کې نهمه ماده دا موضوع په واضح ډول پولیسو ته ورګوته کړې ده. که چیرته یو مزنون په حالت د تیخته کې وي، پولیس ته پکار ده چې هغه ته ابلاغ او اخطار ورکړي چې ودرېږه او درېش، او د درېدو حکم ورته کوي چې ودرېږه، او همدغسې هغه ته به که چېرته نه درېږي بیا دا مزنون نو حق لري چې هوایی یا د ده تر شا پورې یو دوه متره یا درې متره وروسته یو فایر دوه فایر وکړي تر هغو پورې دا مزنون په دې باندې هغه چېره ما پولیس وهي سلا ورسره سته ما ولي یا مې ټپي کوي او یا زما ژوند به خطر سره مواجه سي. داسې نور څه موارد د پولیسو هم سته چې کله پولیس یو مزنون ویني نو همدغه د نهمې مادې په رڼا کې به دوی د مزنون له خاطره هغه قانوني اقدامات بکوي. که چیرته بیا هم نسو په فرار باندې قادر کېده او دغه مدرک یا مزنون د ده د لاسه ووته بیا لازمه په وخت کې چې په هغه ځای کې دای ټپي سي چې د مرګ احتمال یې نه وي. اما متاسفانه چې نن سبا په دې خاطر چې پولیس د مزنون په گرفتار په نیولو کې هڅه وکړي بدون د هغه شرایط او هغه قانوني حق چې دوی ته ورکړی دی د هغې د خلاف متاسفانه بعضې حرکات د پولیس نه لیدل کېږي چې په دې کې د خلکو ژوند له لاسه تللی دی. هغه بشري حق او هغه الله تعالی هغه حق چې هغه مهم حق، حق د حیات دی، هغه ته د دې نه اخیستل کېږي او بدون د تفکیک، بدون د تناسب، بدون د اقدام د قانوني نه په داسې یو ځای باندې مزنون ولي چې د هغه حیات ته خاتمه ورکوي، او یا په داسې ځای کې وایي چې مثال په کسر د اعضاو باندې تمامیږي، په وزد یو مرمۍ څو مرمۍ د ده په بدن باندې لګیږي او دی ټپي کیږي، در حالې کې که چیرته پیاده یې قانوني پښو ته نږدې وهل د مرمۍ به، او که چیرته په یو واسطه په موټر کې وي نو ښه لاره دا ده چې د موټر ټایرو ته خپل نښان ونیسي، د موټر ټایرونه پنچر کړي چې تر هغو پورې دا مزنون ودرېږي او د دې په نیولو کې به قادر رسي. خو متاسفانه چې پولیس په داسې اعمالو باندې کله کله لاس پوری کی چې هغه بیا چا زون پکې د خطر هغه کې له لاسه ورکوي او یا هم خپل اعضا د لاسه ورکوي. نو امیدواری زما دا ده چې قانون پولیس خپل قوانین درکړي، د خپل قوانینو په رڼا کې اقدام وکړي او د مزنون په ګرفتاریو کې قانوني متناسب اقدامات او ګامونه اوچته کړي.
ډېره مننه. قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند درې کسه پولیس وژل شوی دي.
آزادي
خزینه په اجازه کور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شوی.
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
سیره صاحب، تاسو اشاره وکړه چې په قانون کې د پولیسو د مکلفیتونه روښانه سوي دي د یو مزنون د نیولو پر مهال باندې. ولې پولیس دا ډول حرکت باندې لاس پورې کوي چې هغه د یو مزنون په سخت ټپي کولو او یا هم د هغه په وژلو سره تمامېږي؟
زه فکر کوم چې پولیس نن سبا په دې خاطر چې دغسې کله کله سرغړونې د دوی نه صادریږي، د دوی دغه اوسنۍ روحیه زما په فکر سره جنگی روحیه یې اخیستې ده، در حالی کې جنگی روحیه د پولیس نه ده. د پولیس روحیه حلیمه روحیه، متناسب روحیه او متواضع روحیه باید وي. چون ما مخکې چې اشاره وکړله، پولیس یو پل دی په مابین د دولت او رعیت کې، ولی متاسفانه بدبختانه چې زموږ ملک یو جنگی حالت دی. دوی بیچارهګان هم چې سار څه میلي په همدې فکر کې چې یاره زه په چارۍ کې درېږم، نو کله به یو انتحاري راځي او یا زه به د کومې خوانه په ما باندې فایر کېږي. په دغه حالت کې څه میلي او په همداسې حالاتو تشویش کې بیرته راجیږیږي، بیرته په خپل وظیفه باندې ګمارل کېږي. که چیرته دغه جنګي روحیه د دوی نه د دوی د مغزونه وباسل سي او جامعه په دوی باندې هغه قانوني کم صلاحیتونه چې دوی هغه که دوی مغزو کې ځای ونیسي نو اول قدم کې زه فکر کوم داسې سرغړول به د پولیس نه ونیسي. نو که چېرته دغسې حالات وي پولیس هم په دې خاطر چې دا مشکوک یا به انتحاری وي یا به اختطافګر وي او یا به حرفوي سارق وي ځکه دوی ته معلوم نه ده. او دغه نن سبا هم دغه درې ډلې ډېر په چټکۍ او ډېر په سرعت سره هم خپل عمل اجرا کوي او هم د تېښتې نه ډېر په جدیت سره هغه کوي. نو دغه نور مزنونین چې داسې خطرناک نه دي هغه پولیس هم په خپل قانونی اقدام ورسره کوي. خو دوی په تصور کې به هم دغه ځي چېره دا کس مزنون دی یا به انتحاري چېرته به ځي نو پسې منډه اخلي نه داسې فایر کوي چې بس ودې وي ځای په ځای دیسي. او بل به اکثره زمونږ په پولیسو کې محترم قمندانان چې هغه د زور نه برخورداره دي او د خپلو دندو نه د سرغړولنې او په ډېر افتخار دغه کې چې یاره څوک هم چې ولې دښمن ماتې ژوندي مه راولئ تاسې مړه کوئ. در حال کې دا وینا پولیس ته پکار نه ده، دا خپله سرغړونه بشري حق او تخطي دی او قانون دی پولیس نه ده. دا روحیه هم دوی تور کړو چې یاره که چا څوک مړ کړ په داسې حالات کې نو په هغه باندې انتحاري نوم کېږده، په هغه باندې یو سارق غله نوم پرې کېږده او یا د یو اختطافچي نوم پرې کېږده چې دا یو اختطافچي وه بیا نوم ورپسې هغه کې چې دا ډېر ماهر او ډېر سرشناسه اختطافچی و نو په دې اساس که دا مونږ نه وای وزلی دا مونږ نه فارغ بیا سې دا نوم ور بدې. به هر حال که دا هم وي دا درې د دوی وزنه په کار نه ده، د دوی نیول په کار دی، دې نه تحقیق په کار دی او د دې نه د ځالې پیدا کول په کار دی چې ترغو پولیس وغواړي چې هغه ځال وته هغه منشا وته مبدع ته ځان ورسي ترغو هغه په نطفه کې خونسا کې. نو زمونږ چون جنګي حالات دی پولیس هم جنگی روحیت ځان ته اختیار کړی ده نو په دې اساس کره کله دغسې سخت تېروتنې او سرغړونې دوی نه کېږي چې زه امیدوار یم د پولیس محترم مسؤلین خاصتا هغه بخش د تعلیم و تربیه چې دوی دی هر سهار دوی دغه خپل قانونی حقوق رو پیزنی او بیا په وظایفو باندې دوی توظیف او ګماري.
ډېره مننه.
مخکخه خزی
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو یوسف زدرانیم د مخکخه خزی د دې اونۍ پروګرام ته درته خراغ لاس وایم. موږ په تیرو خبرونو کې ګڼې نورې مخکخه خزی در پیژندلې خو دا ځل محکمو ته ځو. د افغانستان په محکمو کې څه تیریږي؟ په دې برخه کې د ښځو ونډه څه ده؟ مدافع وکیله جمیله ستانکزی را سره په سټوډیو کې دا ولیدې به وپوښتو چې د دې کار په محکمو کې څه ډول دی، وکالت څه ډول کوي او د ښځو وضعیت دا وخت څه دی، څه ډول د ښځو لاسنیوی کوي. اغلې جمیله ستانکزی زموږ خبرونې ته ډیر زیات په خیر راغلی، ستړي مشي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی څښتن په نامه مننه.
ستانکزی صاحب لږ ډیر ما اوریدونکو ته وویل اما ښه ده چې له تاسو وپوښتو. هغه څه چې ما ستاسو په باره کې لوستلی دي، تاسو د تیرو 15 کلونو راهیسې د ښځو د حقونو په برخه کې کار کوئ، همدارنګه هغه ښځې چې د تاوتریخوالو سره مخ کیږي دوی عدلي او قضایي ارګانونو ته راځي، بیا د هغوی سره یو ډول وکالت کوئ، دا پروسه څنګه ده؟ څنګه مو دې کار ته مخه کړې ده بالاخره؟
مننه زدران صاحب. دا خو واضح خبره ده چې هر څوک سه په دې وطن کې تحصیل وکړي او د دې وطن او د خاورې لپاره لوی مسؤلیت لري او زه هم له همدغه جمله ښځو څخه یمه سه په خپل وطن کې مې خپل تحصیلات شپږ دېرش کاله مخکې پای ته رسولي، عالي تحصیلات کچه دی ماستری په حقوق کې البته.
ها یعنی تقریبا 950 کلونه کې تاسو فارغ شوی پندم؟
بله بله. ز هم نه
بیا هغه وخت نه وکالت شروع کو کنه پیغام دا وکالت کړم د سی وی زکه تاسو ماشاءالله تر تازه پات شوی کنه هغه نه مخکې زین نور کارونه وکړو.
مننه زدان صاحب. زکه کله چې فارغ شوم پسته اسیستانت د استاد په خپل پانځي کې او بیا ډیر کم وخت لخاطره ځکه چې دا سیاسي مسایل هلته ډیر ګرم وو او ما نسوی کولی سه هغه اپاغ کچه سی غلطه ضرورت و او زه هغه سیاسی مسائلو که دخیل وسم زه دخیل نو نو پاغه اساس ما ته مخ کې تک اجازه را نه کړی سوې د سیاسي مسایلو شرایط له وجې تل
په سیاسي برخه کې پرمختګ وکړي.
نه خیر، نه نه، یعنی ما سیاسي یو اخ نه درلوده، نو په هغه اساس د ما د مخ کې تو مخ کې تک یعنی موانع وجود درلوده په هغه وخت کې، نو په هغه اساس زه تبدیل سم د استاد پایس یوې ادارې ته. هغه درې بخښ درلودل درې
او بلې خیر هغه کې ډېر نه غږې ګومه جميله بیا ورسته لدې تاسو پانتون کې وای څنګه د حقوقو برخو ته مدافع وکالت څنګه راغلي څومره وخت کې په دې برخه کې کار کوي؟
په دې برخه کې خو مهاجرت ته بیا عزیز یو څه وخت استاد او مالته بیا نو د مهاجرت ترخې شپې ورځې په تیرې کړې یو څو کاله، نو کله چې بیرته له مهاجرت از خپل وطن ته راوګرځېدم نو په دا از مال مخکینه اهداف و سخوا و سیزبه بیرت دا خپل عدلی و قضایی بخشته را دننه کیگم. هغه و سی دا وکالت ما ارزوه سیزده بخشته را داخل سم او پایست وکیل دی مدافع پینزل اسکال و رئیسی دا خپل و گران و وطنوال و بخزمت گیم خصوصا دیکس
پا دی برخی که دیر کار خزو تکو یعنی تاسو
سویلی
چم را ممکن قضیه با مختوری وی یا دو چم را خزو لاس نیوای با مکردی؟
زدران صاحب زدی ما دا 90% پا قضیه که لسل و فیصد و نا 90% قضیه زما دی خزو بخاطر دی و مخکل دی نسی دا صاحب که یعنی خزو تا ز وز پا آزاد توگه کار کن پایست وکیل دی مدافع و مخکی پا یو ماسه که ما کار کو سه غم خاص خزو بخاطر کار کو او آقا بخش ما مسئولیت دمیانجیگری مسئولیت ما درلود او د وکالت دفاع سه ده خزو طول بخش ده خزو.
بله جمیله، تاسو چویلی چه ده خزو برخی کار کو تقریبا ده 15 کنون رسی کم دول قضیه دیر مخت درزی چه دول قضیه چیرده یا په چه دول قضیه که مرسته ورسر کوئی؟
دیر خزو درن سب زل ده 15 کلو رایسه معمولا ده ها خزو سه خشونت لانده دی توتی خوال لواج دوی مراجعه که عدلی او قضایی مراجعه تا دوی سره د وکیل مدافع پایس د مدافع وکیل پایس ز دوی سره همکارم که څه حقوقی قضیه دي که څه جزایی.
کوم ډول تاوتریخوالی ډیر دی تاسو چې یادونه وکړه په ټولنه کې حتما هغه ښځې چې دا خپرونه اوري او دوی به منتظرې وي چې تاسو څه ډول قضیې څېړئ فرضاً څنګه درځي څنګه ورسره مرسته کوئ څه ډول تاوتریخوالی ډیر دی؟
یو قسمت تاسو د مخکنۍ پوښتنې ستاسو ویلې معمولا څومره قضیې به مخکې وړي یعنی په زرهاو قضیې په زرهاو که در توی مبالغه با نی پزر هاو
دیر مکمیابا کردی که نکام دیری
والا که مبالغه و نکو حق قضی سی دی خزو پا برخه کی دی او زی دی ما آخرین تلاش دیده سی حق قضی سی زی مخی رو نمسی اغا باید کامیاب سی او داغ تاسی بیا هم داغ پختین ترازو سی و مویلی سی کم نو قضی تاسی مخی بیایی تا دری خوالی معمولا دی خشونت دی
یعنی
چی دو تا فامیلو که ده او دیدوی حقونه تلف کیگی او معمولا د نارینه او لخوا او بحثن دی خپل د خزو لخوا د خزو په مقابل کې د فامیلو کې تاوتریخوالی ډیر زیات دی او دا هغه خزو د سیاه فامیلونه روشن فکر دی او یا یو راهنمایي ورته سوي چې دوی د باندې راوزي او عدلي مراجعو ته مراجعه کوي. نو معمولا زما کار په حقوقو کې ده په محاکمو کې ده خصوصا هغه محاکم چې د ښځو دغه مسلې څیړي د تاوتریخوالی په هغه کې زه کار کوم. نو معمولا قضیه تا مقاله کلسی ګوري سی یو قضیه د ما کامیاب ده نو معمولا دوی علاقه مند کیږي دغه وکیل د قضیه مخکې بولین بیا ماته راځي.
بله جمیله مول چې شکر مونږ خپل هم تاریخواله نه دکړه او ان شاء الله اراده لرو چې ویم نکو خو کچيري سړی او قضیه درته راځي بیا هغه سره مرسته کوي لاس نیوي کوي هغه قضیه مختوري
ځکه هر انسان انساني حقوق دي. هر انسان په خپل مشکلاتو کې او یا په خپل حقوقي مسایلو کې او کې جزایی حق دی وکیل درلودل لري از موږ اساسي قانون کې مراغلي دي په نور قوانینو کې دي چې هر انسان ولو قتل کړی که ښځه که نارینه من هیڅ انسان دوی حق دی وکیل مدافع وکیل درلودلو لري. البته زه چون آزاد کار کوم اوس ولې ډیر کم یعنی 10% قضیه دي ما دي نارینه و نه دي اغم بعض دوستان مراجعه کوي او یا دوستان معرفي کوي او یا اعتماد لرویا زمچورم چې هغه قضیه مخکې ولې 90% قضیه د ماده خزوتی.
بلې تاسو په همدې برخه کې کار کوي دا وخت په محکمو کې اصلا وضعیت یعنی څه ډول دی خدای د خزو کار کول یعنی فرض تاسو خپل کار کوي تاسو ته ډیره زمينه مسايده کې سړی ته کنه دومره توپیر نشته کار کولو کې اما یوازې جرأت ته چې تاسو سره بیلې
زدران صاحب نن سبا کدرته په دغه اخر دغه سخت کال ستیر شو دغه کال کې یو څه سهولتونه یو څه نرمش یو څه نرموالی د محاکمو په کار کې لیدل کیږي. داسې محاکم عدلي مراجع ټول له فساد نه غرق دي ولې بیا هم وکیل اصلا وکالت داسې یو شغل ده صحت په افغانستان کې ارزش نه درلوده ولی په دغه دوه درې کالو کې خصوصا دغه سا کال کې یو څه ارزش پیدا کړی دا فشارونه په محاکمه باندې دي صحت یوه قضیه بیل موجودیت د وکیل باید جلسه دایره نسی نو دا یو لوی پیشرفته زما په نظر
دا ډیره ښه خبره ده. حضور ولوم شته تاسو
په بله بله او د حضور قسمت کې یو څه تغیرات د یو کال کې لس میاشتو کې تقریبا زیات او د یو کال کې یعنی سهولتونه دي خزه تراغلي دي.
جميل استانګ زي کله چې یو لوبغاړي ملموي یا هنرمند ملموي ان به کله کله د پښتنه کې چې تاسو غواړي اولادونو باندې هم دا کار وکړي اوس که زه راشم چې تاسو د خپل کمالات خپل اولادونو خپل کورنۍ ته انتقال کړي کوي واځي خپل
زما په کورنۍ کې کله زه دغه لاره ما انتخاب کړې ده زما علاقه وه او ګرچې ماته شرایط ډېر کم و بله زما اولادونه زما زوی زما لور یو مې زوی یو مې لور او نورم هم داسې د کورنۍ غړي په همدې هغه کې داسې زما شاته روان دي یعنې حقوق لوستلې دي اوس د ماستري په کچه دي زما یو زوی یو لور
تقریبا هغوی هم غواړي چې یو وخت په مخکښو ښځو کې یا زوی د مخکښ سړیو کې یعنې وویني
تقریبا اوس هم زما لور هم فارغه د حقوقو د پوهنتون کابل ده اوس ماستري په کچه درس وایي او په معمولا په ډېر یو لوړه سویه له افغانی پانتونو سره د حکمیت تجارتی په بخش کې ډایرکټر ده یو بخش او دغه مسابقه په بین المللي سطح دي او اولین جلی واسه افغانستان ته د حکمیت تجارتی په بخش کې کامیابی راوړه او د دې دستاورد په اساس د درلوده په هانګ کانګ کې او څو پانتونو ته شاګردان سره مسابقه کې ماته ورکړه دغه نننۍ او طاقې حکمیت تجارتی په افغانستان کې جوړ ده د پروسه کال کې
تاسو دې چې میراثي حقوقي کورنۍ هغه څه تاسو هرڅه کورټوله کورنۍ هم درسته
والا کوشش کوي زما اولادونه هم سده ماستری زما اولادونه ټول په کچه د لیسانس او په ماستری کې داخلي
دي ټول کارونه ته پکتو میرمن جميله ستانګزې فکر کوي چې تاسو هغه اهداف ته چوختل مو یو وخت کې چې لکه عمر کوي ورسېږي رسیدلې کله څه درته پاتې دي ډېر
زه خو متاسفانه سره خپل هدف ته ونه رسیدم ځکه چې دا شرایط کله چې زموږ د ځواني او د نوې د رشد وخت هغه شرایط موږ ته خراب سول او مهاجرتونه سو او هغه زمينه مساعده نه سو هغه ارزو مدلو د ول زه غواړم چې دا ارزو مې کزه هدف ته ونه رسیدم زما اولادونه ان شاء الله رسیږي
تاسو ماشاءالله یو ځای ته رسیدلې چې نوم لري او کار لري
تاسو لطف ده ولې هغه هدف ما درلودو نه یم رسیدلې کوشش کوم چې دا هدف ته مې زوی او لور مې
فکر کوي دا خوانی او پرتل تاسو لګ ډیر ستونزې شته اوس لجن او میرمنو ته ښه زمينه مسايده دي نو دوی کولی شي چې کا هدف وټکی ور ورسیږي
کوم
مقایسه کوي
ډیر په مقایسه شکل ډیر مخکې فرزان اول ز په خپل ما مې اولادو ته کزوي یا کلوري هم د نور روشن فکر مایندې یو رنګ زمينه مسايده دي تعلیم او د تحصیل ولې د موږ په وخت کې تفاوت او اته مکتبه یې ساغه خالق ته باید درس وای او جلې څه ضرور فرزند ما مور او پلار گرچه روشن فکر نو ولی دیر که فکر دلو دی لور و زوی پا مزگی دومره فرق نکه ولی بیام کلس زیر پا یادم دی زوی او دی لور پا مزگی فرق و زوی تی زیاد زمینه مساعده ولی
بله جمیله مونږ چې په فلمونو سریالونو کې لیدلې ده وکالت دنده چې وکیل یا وکیل څه ډول پر مخ سي خوشاله هم لري به خفګان هم لري تاسو په دې برخه کې خوشاله ډېری تیر کړي خفګان دي
ولا د خزو په مخ برخه کې خوشاله ډېری تیر کړي ځکه زه حقوقي قضیه مختبیه او حقوقي قضیه ز کلاس قضیه اخلم مخکې ګورم څه دا څومره یعنی هغه کامیابوالی پکې شته او که ناکاموالی مې کوشش کوم سه کامیابی ته ورسم، ځکه بلاخره د دې قضیې شاته یوه ښځه ده او د یو ښځې حقوق تلف سوي دي.
ډېره زیاته مهرباني میرمن جمیله ستانکزی چې تاسو زموږ سره د مخکښ ښځې په پروګرام کې وایي. نو درنو اوریدونکو، د مخکښ ښځې د دې اونۍ پروګرام چې جمیله ستانکزی یوه مدافع وکیله زموږ سره میلمانه و، دلته پای ته رسیږي. د خدای په امان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو